حسابگاهی ما به پایان رسید و حالا مایک سیدی را به همکارم سالم محمد سالم می‌سپارم تا برنامه ساعت 8 را خدمتتون تقدیم می‌نمایم.
ډیر مننه استاد صخ احمد انایش او د ازادي رادیو اوریدونکو ته از ما له سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې ولسمشر وی په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. محمد اشرف غنی په پکتیا کې پر یو جمعه تر پرونی حمله وروسته دا خبره کړې ده. نن شنبه ده د زمري اسد 14 د اگست میاشتې 4 په پیل کې خبرونه. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی حمله وغندله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن وروسپاري. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پرې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره بد چلند کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وی د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامي چې مموتو ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت راکش سي او حساب کتاب ورسره وسي. یوناما پرون په یوه اعلامیه کې د ښاغلي مموتو له قوله ویلي د لمانځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشیانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یوه جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان ووژل شول. د والی وین عبدالله حسرت وی په وژل سو کې د پکتیا د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې رئیس سید علی شاه موسوی هم شامل دی.
نخه وشتنه زموږ هیوادوال د لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو اتیا تنه نور ټپیان دي. شهید شویو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم دغه حمله غندلې ده. که څه هم تر اوسه چا د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو په پکتیا کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه فعاله ګڼل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لست نن د اعلان لپاره ور وسپاري. ټاکل شوی و دغه لست پرون دغه کمیسیون ته سپارل شوی وای. دا په دسل کې د چي د ولسي جرګې 25 احتمالي کاندیدان د غیر مسؤوله ډلو درلودو په تور د کاندیدانو له لست څخه لري کړی سوي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون یو غړي عبدالبصیر فایز د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته ویل چې دغه کسان نن شنبه هم کولی سي خپل اعتراضونه ور وسپاري. د شنبه تر ورځې چې د اسد 14 نیټه ده هغوی ته وخت ورکول سوی چې که د دې پریکړې په اړه اعتراض لري کولی سي د شکایتونو په کمیسیون کې خپل اعتراض درج کړي او په دې اړه آخري پریکړه د شکایتونو کمیسیون کوي. ټاکل شوی د ولسي جرګې انتخابات د تلیا میزان میاشتې پر 23 وسی. ټاکل شوی د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلت یا تحسن ته دوام ورکړي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې دوی د اوسني وضعیت په اړه د خپلې مایوسۍ له کبله دغه دفتر ته د افغانستان د جګړې زړه بوژنوونکي عکسونه ورسپاري.
د اروپایي اتحادیې غړو هېوادونو ته یوه دردونکې تحفه لري. هغوی ته به همدغه دردونکې تحفه ښایي چې هغوی خپلو غړو هېوادونو ته ورسوي چې افغانستان کې دلته کوم حالتونه شروع دي، دلته خپل ناتو څه کړي دي، جنګي ډلو څه کړي دي، په منځ کې څوک خوښ شوي دي. همدغسې یوه تحفه د سولې ولسي حرکت د غړو چمتو کړې ده. همدغه تحفه دوی د ساري
د سولې ولسي حرکت د امریکا، روسیې، بریتانیا، پاکستان، ایران سفارتونو او د ملګرو ملتونو د دفتر مخې ته پرلت یا تحسن کړی دی. د دغه حرکت غړي له جګړې ځپلي ولایت هلمند څخه تر سلګونو کیلومتر مزله وروسته کابل ته ننوتلي دي. دا خوځښت غواړي د راتلونکي جمعې پر ورځ له کابل څخه د بلخ ولایت پر لوري پلی مزل پیل کړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زندانی روسي ښځې سره یې بد چلند کړی دی. دا ښځه د کرملین لپاره د نصب سوې بهرنۍ ایجنټې په توګه په فعالیت تورنه سوې ده. مسکو د بشري حقونو له نړیوالو سازمانونو په دې چاره کې د منځګړیتوب غوښتنه کړې ده. دروسی د بهرنوی چار وزارت بیان دی ماریا زخاروا د جمی پورس په مسکو کې خبرلانو ته ویل ماریا بوتینا له نورو لری په داسال کې په یو سړه ځای کې ساتل کیږي چې د زندان مسؤلان یې خوب ته هم نه پرېږدي. زخاروا بیل دې چې شواهد وړاندې کړي زیاته کړه چې بوتینا ته سم خواړه نه ورکول کیږي او له تازه هوا بې برخې ساتل سوې ده. په واشنگتن کې د روسیې د سفارت چارواکو له بوتینا سره نه ورځې مخکې تر محاکمه کېدو وړاندې د توقیف پر مهال کتلي وه. امریکایي چارواکو د زخاروا خبرو ته تر اوسه عکس العمل نه دی ښوولی، خو روسي چارواکو د دې روسي ښځې پر نیول کېدو سخت انتقادونه کړي وه. مسکو مخکې بوتینا سیاسي زنداني بللې وه. 9 کلنه بوتینا په امریکا کې د روسیې د ګټو لپاره په پیاوړو سیاسي ډلو کې په نفوذ تورنه ده چې پکښې د امریکا د وسلو ملي ټولنه هم شامله ده. ویل سوي چې هغې د قانون خلاف په مسکو کې د روسیې له عالي رتبه چارواکو سره معلومات شریکول. بوتینا دغه تورونه رد کړي دي. یو چچنیایي سړی چې د روسیې د پوځ د پخواني چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. د یوسف تیمورخانوف مدافع وکیلې روزا ماګومیدووا د جمعې په ورځ ویلې چې موکلې په روغتون کې هغه وخت ساور کړی چې د زړه د ناروغۍ له کبله هلته وروړل سوی و. تیمورخانوف پر روسی پوځي منصبدار بودانوف په ډزو محکوم او د 2013 کال په می میاشت کې په 15 کاله بند محکوم سو. تیمورخانوف د تورونه رد کړې وه. بودانوف د 2011 کال په جون میاشت کې په مسکو کې 2 کاله وروسته له هغې ووژل سو چې له زندانه راخوشي سو. بودانوف د یوې 18 کلنې چچنیایي نجلۍ الیزا کنګی یووا د برمته نیونې او وژنې په تور 8 کاله بند تیر کړی دی، په 10 کاله بند محکوم سوی و. او امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخواني رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالیې اړوند اسناد رابرسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. څارنوالانو د منافورد له پخواني محاسبانو پوښتنې وکړې چې ده د خپلو عوایدو په اړه حکومت ته څنګه راپور ورکاوه او مالیه یې څنګه ورکوله. د ته زیات عواید له 2010 څخه تر 2014 کاله پورې په اوکراین کې د سیاسي سلاکارۍ د دندې له درکه راتلل. منافور د ورجینیا ایالت په الکزندریا کې د امریکا په فدرال محکمه کې محاکمه کیږي او دا قضیه له روسي چارواکو او ایجنټانو سره د ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د ځانګړي پلټونکي رابرټ مولر له تحقیقاتو وروسته راپورته سوې ده. تاسیا زدی رادیو تا واجی است. ولسمشر په پکتیا کې پر یو جمعه تر پرونی حمله ورسته ویلې د مذهبي اقلیتونو پر وړاندې تروریستي حمله د افغانانو په منځ کې تفرقه نسی ایجادولې. د پکتیا چارواکي وی د جمعه امن ته له پخوا سوچ کړی وو.
دولسکنا په ملي پولیسو کې د همدې جماعت په ساتنې لپاره څوکۍ او استخدام شوي همدارنګه ګمارل شوي وو.
په یو تفصیلي راپور کې موده څېړلې چې ولې په ننګرهار کې نا امنی زیاته سوې.
د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بې تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالۍ له نعمت محروم دی. ښوونځي، پوهنتونونه، تعلیمي نورې ادارې، روغتیا او دولتي او نادولتي اداره له تهدید سره مخ ده.
په خارجي موضوعاتو کې اوري چې د امریکا مالیه وزارت پر یو روسي بانک بندیز لګولی. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
دا خو پلار بلا کړی، انټرنیټي تعلقه تر کړی دی. دا څه وایي؟ وکم عقلې رښتیا وایي.
د انټرنیټي طلاق پر موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار پروګرام واورئ چې د خبرونې په وروستیو 10 دقیقو کې خبرېږي تر 9 بجو درسره یو. تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په افغانستان کې د مذهبي اقلیتونو په وړاندې تروریستي حمله د افغانانو ترمنځ مذهبي تفرقه نسی ایجادولی. د بدسل کې د چې د پکتیا ځایي چارواکي وایي د جمعې په ورځ د دغه ولایت په مرکز ګردیز کې پر خواجه حسن جامع جمعات په حمله کې لسګونه کسان وژل سوي یا هم ټپیان دي. ملګرو ملتونو دا حمله په کلکو ټکو غندلې ده. نور جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
ولسمشر محمد اشرف غنی په گردیز کې پر خواجه حسن جماعت حمله په سختو ټکو غندلې ده. د جمعې په ماښام له ولسمشرۍ ماڼۍ څخه په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر دا حمله وحشیانه او د اسلام او انسانیت ضد بللې ده. اعلامیه د ولسمشر له قوله لیکي چې دا ډول بریدونه نسي کولای افغان ولسونه له یو بل سره جلا کړي. په اعلامیه کې د ولسمشر غنی له قوله راغلي چې وایي په ټوله اسلامي نړۍ کې د افغانانو مذهبي یووالی او زغم بې ساری دی چې همداسې به دوام وکړي. په دغه حمله کې د ښځو او کوچنیانو په ګډون 9 کسان وژل شول او 1 نور ټپیان شول. د پکتیا د والی ویاند عبدالله حسرت د جمعې په مخستن له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د پکتیا د طبیعي پیښو سره د مبارزې رئیس سید علي شاه موسوي هم په دغه حمله کې وژل سوی دی. د ده په وینا په دغه حمله کې ډیری ملکي وګړي وژل سوي دي. ویل کېږي حمله کوونکي د ښځو په کالو کې جومات ته ننوتل او د جومات ساتونکي یې برمته ونیول. ښاغلی حسرت وایي ملي پولیسو د دغه جومات د خوندیتوب په خاطر 12 ځایي اوسیدونکي استخدام کړي او ګمارلي وو.
ټوله د همدغې قریې یعنی د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توقع شوي او استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جماعت وساتي.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي په اړه به څېړنې کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ادارې یا یوناما هم د دې حملې په غندلو سره ویلي چې د ملکیانو په نقشه کول هیڅ ډول توجیه نه لري او عاملین یې باید عدالت ته وړاندې کړای سي. طالبانو ویلي چې په دې حمله کې لاس نه لري او د دې راپور تر جوړېدو پورې کومې بلې ډلې د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. خو په کابل او هرات کې د شیعهګانو پر جماعتونو او عبادت ځایونو د داسې حملو مسؤلیت داعش ډلې اخیستی.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. تدامي چې یا مموت ویلي هغه کسان چې د دې حملې مسؤل دي باید عدالت ته راکش سي او حساب کتاب ورسره وسي. یوناما پرون په ویلامه کې د شغلي یا مموت له قبل ویلي د لمنځه پر مهال پر خلکو دا ډول وحشانه حمله جنایت دی. پرون د ګردیز په یو جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل سول. په پکتیا کې د ازادي راډیو خبریال اصیل زادزي د والي لویان عبدالله حسرت نه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې حمله څنګه شوي.
بریدګرو د ښځو په جامه کې ترسره کړل. لمونځ کوونکو باندې دغه بریدونه ترسره شول. 9 تنه زموږ هیوادوال لمانځه پر مهال شهیدان شوي دي. یو 8 تنه نور ټپیان دي.
اساسه په دې وژل شوو کې د دولتي چارواکي هم شوشته دي.
شاید چې یو کسانو کې د پکتیا ولایت د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس هم شامل ده. لا تر دې دمه پورې د نورو مامورینو د وژل کېدو په مورد کوم څه نه دي روښانه شوي. خو البته عبادت ګاهې یا مساجد هغه ځایونه دي چیرې چې ولس ټولېږي بغیر له کوم تفریق نه او تکفیف نه. نو طبیعي ده د دې پیښو هغه قربانیان تقریبا ټول ولسي وګړي دي.
اثرات صاحب ځایي اوسیدونکي چې متضرر شوي دوی ویلي چې دوی د همدغسې ورځې وړاندوینه کړې وه او دوی ته څو څوارې اخترونه هم ورکړ شوي وو. دوی امنیتي ځواکونه ولایتي اداره هم په جریان کې کړې وه خو دوی سره بې غوري شوې ده. په دې ارتباط تاسو
دغه جومات د ساتنې لپاره خود په خپله د همدغې قریې یعنی د خواجه حسن له قریې نه 12 تنه په ملي پولیسو کې د همدې جومات د ساتنې لپاره توقع شوي وو استخدام شوي او همداراز ګمارل شوي وو. زه فکر کوم 12 تنه کافي شمېره ده چې یو جومات وساتي.
اساس صاحب تر اوسه پورې د دغې پیښې یا مسؤلیت هم کومې مخالف وسله والې ډلې په نه ده اخیستی. څه فکر کوئ تاسو له نظره چې دا کار به د کومې وسله والې ډلې؟
په پکتیا ولایت کې وسلوال طالبان او حقانی شبکه فعالیت لري. دلته کوم نور مخالف ډلې شتون نه لري. البته دا چې تر اوسه پورې د دې مسؤلیت چا نه ده منلی دا ضرور فکر کوم نه ده چې د دې څوک مسؤلیت اخلي. د افغانانو دښمن معلوم ده. بله دا چې یو ډول د دغه مسؤلیت اخیستنې تر شا هم له مخکې نه سازمان دهی شوی متنونه دی چه هغا کلا پا یوی دلی لخوانه زمواری اخیستل که کلا ده بلی لخوانه نو بغا کم ده نون خلکو لاسنه دی خو بکل که افغانان هدف کرده ولکی گی ده دخمن و قوتونو لخوانه و روستا چه کلا پلتنی وشی مشخص ادرس با هم ده دی معلوم چه رکی ده چالاست
د پکتیا د ولی وین عبد الله حسرت و چې د ازادي رادیو د خبريال پښتنې ځواب ولې پرون په دغه شار کې پر یو جماعت په حمله کې نږدې 10 کسان وژل سول تر اوسه د حمله مسولیت چا نه دی منلی
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
نورستان کې زیات کسان د مالداری په چارو بوخت دي خدای وایي چې د خپلو تولیداتو لپاره مناسب مارکیټ نه لري د نورستان والی بیا ژمنه کوي چې راتلونکي کال به په دغه ولایت کې د شیدو د پروسس کوچنی کارخانه او یو مارکیټ جوړ شي روح الله انوري او نور تفصیل
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د تیتین دری اوسیدونکو یار محمد خان وای په سیمه کې هر کورنۍ په لسګونو څاروي لري او ټول ژوند د مالداري په چارو تیریږي
بل مندرک په نورستان کې نشته نو مالداري کسب لري سایبر څوک 200 300 500 دانی شپېته دانی او یا دانی داسې بزی لري همدغه سي غواګانې
هغه وای له څارویو څخه د ترلاسه کیدونکو لبنیاتو د خرڅلاو د پاره مناسب زای نلری
د خرچون زای منګ نلری چل تا منګ خرچ کو بازار ته وباسو او بازار بدبختانه نشته په نورستان کې هر برخه نه هر منفعتونه نورستان خلک پاتې دي نو دلته نشي کولای چې دلته خپل فابریکا جوړ کی دومره اقتصاد څوک نلری
یار محمد خان له حکومت او مرستندوی مؤسسو غواړي چې په ولایت کې باید د لبنیاتو د پروسس او خرڅلاو د پاره مناسب زینا رامنځته کړي د نورستان والی حافظ عبدالقیوم جمع پورز ازادی راډیو ته ویل چې روان کال په ولایت کې د باغداري چارو ته ځانګړی کړی وو او را روان کال کې به یې زیاته توجه مالداري ته وی
یو خو موږ غواړو چې دلته یو د نورستان د لبنیاتو د پروسس د لپاره وړي وړي فابریکې په کلو کې فعال کو او د دې لپاره ټي وی کلی یو مناسب کلی دی چې هم کافی مالداري لري او هم الته یو د برق چې د هغې نه استفاده وشي تقریبا 200 کیلو وات برق هم ورته جوړ کړ بیا موږ غواړو چې دلته یو مارکیټ هم ورته جوړ کړو چې د نورستان هغه لاسي صنعت او د نورستان لبنیاتو بعضی مواد دلته خرڅ شي چې خلک مکمل مارکیټ ته لاسرسی ولري او هغوی د دې ځای نه که هر چا ضرورت وي هغه مارکیټ ته مراجعه وکړي
خلک وایي که چیرته د نورستان په څیر ولایتونو کې د مالدارۍ د ودې او د هغوی محصولاتو ته د مارکیټ پیدا کولو ته زمینه برابره شي نو دې سره به له یوې خوا د بهرنیو هیوادونو څخه د واردېدونکو شودو مستو کوچو او پنیر مخه نیول شوي وي او د خپلو کورنیو تولیداتو څخه د ګټې اخیستنې تر څنګ به هغه په میلیونونو ډالر هم په هیواد کې پاتې شي چې هر کال د لبنیاتو د واردولو للارې بهرنیو هیوادونو ته ځي
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره
د خوست ځینو مدني فعالانو او روڼ اندو له ځوانانو وغوښتل چې د خپلو زده کړو اړیکو او تجارت د پراختیا لپاره انګریزي او ټیکنالوژي زده کړي هغوی دغه غوښتنې د انګلیسي او کمپیوټر د 14 میاشتني پروګرام څخه د لسګونو ځوانانو د فراغت په غونډه کې وکړې تفصیل یې له نجیب الله الوخیل څخه اورو
د خوست یو شمېر استادان ځوانان محصلان او زده کوونکي وایي په اوسني وخت کې خپلو هدفونو ته د رسیدو په خاطر د انګلیسي ژبې زده کړه مهمه ده دوی زیاتوي انګلیسي اوس مهال په نړۍ کې د ټکنالوژۍ د کارونې همدارنګه د سوداګرۍ اړیکو او تعلیم د پرمخ بیولو ځای نیولی دی خوسته یو ځوانانو محصلانو او استادانو یاد سرګندونی د جمعې پورز د یاد ولادت یو خونیز مرکز د انګلیسی او کمپیوټر زده کړو د سانګو لښپړس میاشتنی پروګرام څخه د فارغانو په غونډه کې وکړي. د افغان امریکن کارنر یو تن استاد جمال ناصر اصل زوی آزادای رادیو ته ویل
د افغان امریکن کارنر څخه 200 کسان فارغ شول او دوی دلته شپارس میاشتې زده کړه وکړلې. ټوټل څلور سیمستر وو. انګلیسي ژبه نن سبا خورا مهمه ده. که تاسو وګورئ نن سبا انګلیسي د انټرنیټ ژبه ده، بزنس ژبه ده، تعلیم ژبه ده. که چیرې موږ غواړو چې یو هدف ته ځان ورسوو باید انګلیسي ژبه مو زده وي. انګلیسي ډېره مهمه ژبه ده.
د یاد برنامه درې تنه فارغان هم وایي چې اوس کولی شي د انګلیسي ژبې څخه په استفادې د معاصرې او کارېدونکې ټکنالوژۍ همدارنګه د راډیو او تلویزیون له خبرونو او معلوماتو استفاده وکړي.
نو مې نو جان بدلون دی. اوس مهال د افغان امریکن کانر څخه فارغ شوم په عالی درجه. اوس کولای شم د ټکنالوژۍ، اخبار، تلویزیون او همدارنګه د میډیا څخه هم استفاده وکړم.
نو مې اجازه احمد یو وکیت ده چې انګلیسي یو مهمه ژبه ده، نړیواله ژبه ده او زیاته کارېدونکې ده. په هر ډګر هر پیل د ژوند کې ډېره کارېدونکې ژبه ده.
نو مې فضل الرحمن دی. انګلیسي ته ډېره اړتیا لري کې لکه چې کچیر ته موږ ګورو په هر ځای کې ویب سایټ کې موږ معلومات لټو، په ګوګل کې موږ معلومات لټو، نو اکثریت معلومات چې دی په انګلیسي پیدا کیږي. نو زیات اړتیا لري کېږي دی و مسل د پوره دی و شاګرد پوره انګلیسي ته ډیر ضرورت دی.
د انګلیسي ژبې او کمپیوټر لیا د دورې څخه د فارغینو غونډې ته د ځوانانو یو شمېر والدین هم ورغلي ول. مدني فعال صاحب منګل ول
اوس ډېر خلک کوشش کوي چې انګلیش ته کمپیوټر ته خپل ځوانان بچي ورکړي. زه خپل یو سفر ملرو چې څنګه سر روغ خپل زمان ته وایي چې په شپږم میاشت کې زه کمپیوټر انګلیش ته نه غواړم. دوی خپله ژبه لرو چې پښتو او پارسي، خو په څنګ کې چې موږ بله ژبه زده کړو نو دا موږ ته دوه کسه شو، که په څنګ کې بله زده کړو درې کسه شو.
بلخوا د خوست د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان په ټوله کې هغه ښوونیز مرکزونه چې د انګلیسي، کمپیوټر او ساینسي علومو په برخه کې ځوانان روزي د ښوونیز بهیر په پرمختیا کې اغیزمن بولي. خاغلی روخان زیاتوي په یاد ولرئ کې ټول خصوصي ښوونیز کورسونه او مرکزونه باید د پوهنې له ریاست سره رسمي ثبت او راجستر او له فعالیتونو څخه په دوامدار ډول اساسي نظارت وشي.
زما رایا زما حق.
نیوان درسپاری مواد پرون درس خلاصی بینی
مونده میرمنی بیا آغا میرمنی
من های زرعی در دانشا که در اینجن دیده هم کمیسون
د نظام د اتمشتمه د انتخاباتو لپاره ځانګړي خبرونه
د دوشنبه او جمعه په ورځو له آزادی رادیو.
اوس به سفی الله ستنګزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
نیویارک ټایمز امریکایي ورځپاڼې د پکتیا ولایت په مرکز ګردیز ښار کې د جمعې ورځې په خونړۍ حمله مقاله لیکلې ده. د ورځپاڼې په لیکنه دا یوه لویه خونړۍ حمله وه چې د افغانستان اقلیت شیعګانې په نښه کړل. افغان چارواکو ویلي دوو انتحاري بریدګرو په ښځینه جامو کې لومړی خپل لمونځ کوونکو ډزې وکړې او بیا یې ځانمرګي بریدونه ترسره کړل. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد په حواله لیکلي چې طالبانو د ګردیز ښار په دې برید کې لاس نه درلود. د ورځپاڼې په باور په افغانستان کې ډیری وخت داعش یا اسلامي دولت ډلې په شیعهګانو بریدونه کړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې هم د ګردیز په خونړۍ حمله تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې د افغان ولسمشر اشرف غنی په حواله چې دا برید غندلی لیکلي چې په دې ډول جنایتکارانه بریدونو سره د ترهګرو نفاق اچونه کوم ځای ته نه رسیږي. د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان سلګونه شیعه مذهبي تیر کال د داعش یا اسلامي دولت ډلې لخوا په بیلابیلو بریدونو کې وژل شوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې همداراز له افغانستانه د وتلو وخت د تر عنوان لاندې د لیکوال او ژورنالیست فرید زکریا یوه مقاله هم خپره کړې ده. ورځپاڼې لیکي چې د راپورونو په اساس د ترامپ اداره اوس له طالبانو سره د خبرو له لارې جوړجاړي ته د رسیدو په لټه کې ده. په مقاله کې راغلي چې د ترامپ اداره په سمه لار روان ده، خو هدف ته رسیدل ستونزمن ښکاري. فرید زکریا په دې مقاله کې لیکلي اصلي خبر دا ده چې واشنگتن باید طالبان په واک کې شریکې دوه تپریک دي. واشنگتن پوسټ لیکي څېړنو ثابته کړې چې معمولا د وسلوالو مخالفتونو د ختمولو لپاره یو اصلي لار په یو نوي سیاسي تعامل کې دغو وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکول دي. دا مطلب په دوام راغلی که څه هم د امریکا پخوانی ولسمشران باراک اوباما او جورج دبليو بوش له افغانستان په وتلو بریالي نشول، خو امریکا د تل لپاره په دغه هیواد کې نشي پاتې کېدی. لیکوال دلیل راوړي چې زموږ حضور د امریکا بهرنی سیاست بیلاري تباسي، ځکه په داسې یو ځای ډیر زیات لګښت کوو چې موږ ملي ګټې پکې کمی دي.
د امریکا د مالیه وزارت پر یو روسی بانک ځکه بندیز لګولې چې ګواکې د شمالي کوریا د وسلو د منع اعلان شوي پروګرام سره اړوند یو سړی سره یې د پیسو راکړه ورکړه کړې وه. دغه وزارت د جمعې په ورځ په دې اړه یوه اعلامیه خپره کړې. نور معلومات ته یې له ملالۍ بشیر څخه اورو.
د امریکا د مالیه وزارت د بهرنۍ شتمنیو د کنټرول ادارې د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د مسکو اګروسیوز تجارتي بانک نوم د ممنوع ادارو یا اشخاصو په لیست کې شاملوي. د دې اقدام لامل دا ښودل سوی چې دغه بانک له شمالي کوریا سره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې ویلي چې همداراز پر 48 کلن ری جانګ بون هم بندیز لګوي چې په مسکو کې د مخکې ممنوع اعلان سوي بهرني تجارت بانک اف ټي بي مرستیال استازی دی. د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې د اعلامیې له مخې په روسیه کې ثبت سوي اګروسیوز تجارتي بانک په مسکو کې د اف ټي بي د استازي په ځای مالی راکړه ورکړه کړې وه. د اعلامیې له مخې امریکا اف ټي بي او په مسکو کې د دغه بانک استازي دواړه مخکې ممنوع اعلان کړي وو. اعلامیه زیاتوي چې اګروسیوز بانک له شمالي کوریا سره له پخوا اړیکې درلودې او د شمالي کوریا د بانکونو میلیونونه ډالر شتمني یې پروسس کړې ده. اعلامیه وایي چې د اف ټي بي پر دوو اړوندو شرکتونو هم بندیز لګوي. اعلامیه زیاتوي امریکا به د ملګرو ملتونو او امریکایي بندیزونو لګولو ته دوام ورکړي او شمالي کوریا ته به د هر ډول غیر قانوني عایداتو مخه ونیسي. د اعلامیه له مخې دا بندیزونه به تر هغه وخته دوام وکړي چې له اټومي وسلو څخه د شمالي کوریا د پاکولو په اړه له دې هېواد بشپړه تایید سوي معلومات نوي ترلاسه سوي. د امریکا د مالیه وزارت د بهرنیو شتمنیو د کنټرول ادارې بندیزونه عموما په دې هدف لګیږي چې له ممنوع کسانو یا شرکتونو سره امریکایان تجارتي راکړه ورکړه نسي کولای.
په نورو سیارو کې د ژوند د څرک موندنې لپاره تازه هڅې سوي دي. نور له اسمت څاروان نوري.
انسانان له ډېر پخوا راهیسې تلوسه لري چې په نورو سیارو کې د ژوند امکان او نورو ژوندي سارو څرک ولګوي. ساینسپوهانو هم په دې برخه کې ډېرې هلې ځلې کړې او لایې هم جاري ساتلې دي. په وروستیو ورځو کې په مریخ کې د یو لوی ډنډ د موندل کېدو خبر خپور شو او په دې سیاره کې د ژوند امکان په اړه هیلې ډېرې کړې. پر دې خبر لا اونې نه و اوښتي چې ساينس پوهانو وویل په یو بل سیاره کې چې مځکې ته ورته والی لري د ژوند شرایط موندلي دي. د بریتانیا د کمبریج پوهنتون څېړونکو ویلي چې دا سیاره له شمسي منظومې دی باندې ده او کیمیایي شرایط هغو شرایطو ته ورته دي چې لکه بلې زموږ په مځکه کې د ژوند امکان برابر شوی دی. دوی پر دې ډبرینې سیارې کیپلر 425 نوم ایښی دی. ساینس پوهانو د خپلې څېړنې پایلې په ساینس اډوانسز مجله کې خبرې کړې دي. دوی وایي هغه ستوري یا سیارې چې تر بنفش مافوق زیاته رڼا یا نور خپروي زموږ د مځکې په شان په سیارو کې د ژوند امکان شي. د دوی په وینا په مځکه کې د بنفش مافوق رڼا د یو شمېر کیمیاوي عکس العملونو سبب شو او په نتیجه کې د ژوند امکان برابر شو.
تاسو لا پیغامونو
د آزاد رادیو کارکونکو اوریدونکو ته زما سلامونه او احترامات ورسیږي. زه د لوګر ولایت د ولسوالۍ د بارک شوترې اوسیدونکو يم. د افغانستان د لوړپونو چارواکو څخه هیله کیږي چې د لوګر ولایت یاد لري د ولسوالۍ د نظامی شهیدانو پیسې لکه مونږ ته دا ژمنه کړې وه ریاست چې تاسو پیسې لختر اته ورځې وروسته راځي. نن شلم ورځ د سپتینام هم کړی د نظامی شهیدانو پیسې نه دی راغلي. خدای دې وکړي د افغانستان لوړپونو چارواکي زمونږ د لوګر ولایت یاد لري ولسوالۍ د شهیدانو پیسې راته د نظامی شهیدانو پیسې حواله کړي ځکه چې مونږ نه پروازونه دي بیا نه سوتلای. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاد الرحمن فرکراز دامان صلی اللہ علیہ وسلم علیہ کندار ولایت بارک اللہ چرواکو او شرواکی ودا صدا پیغام نیز ما غوته چې دا د کندار د نومي سنوال بیا د کابل خوا چې دا سړک للی دی دا می شي کمبر دی دا مثلا چې د کابل خوا سره شریږي دا ډیر خلک د سن سر مخ کوي دی دا ډیر کار سره مخ کیږي ته ډیر کم دی کړو وا خمسه رایل سي دوه می راشه جوړ کړی مثلا یو خوا نه څه دی دا شل غلو یی دا سړک کیه سدل سیاست نه جوړ شي کی زبردار سی شروالی اسمانه پیغام نی پرایمه منر مخه پر زبردار کړی هغه ډیر سم کړی دی دنګرجه خواته به تکم بار دی ډیر د مشکل اکثر خلک مخمت. السلام علیکم. تمام ای سره دیواله نشه. السلام علیکم.
بله السلام علیکم زه شغلم د روګر ولایت لمیشاینک څخه دل سره څوره کی کی شبکی باندې دي دروشان پیا باندې ده د زنګ ورته وې د دې د توای چې امنیت څون دي کمیتی څنګه ولای نو د افغان دي چې بم باندې ور دي د افغان دي چې پیا بم باندې ور کنه
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده
اته نیم بجې سوي د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کیږي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما مشر وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکی دی. په هغه حمله کې نږدې 10 کسان وژل شوي دي. د انتخابات خپلواک کمیسیون د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه غوښتي چې د ولسي جرګې د کاندیدانو نهایي لیست نن د اعلان لپاره وروسپاري. ټاکل شوی و چې دغه لیست پرون دغه کمیسیون ته وسپارل شي. په پام کې ده د سولې ولسي حرکت نن په کابل کې د اروپایي ټولنې د دفتر مخې ته خپل پرلات ته دوام ورکړي. مسکو پر امریکایي چارواکو تور پورې کړی چې له یوې زنداني روسی شیز سره یې بد چلند کړی دی. دغه شزه د کریمینل لپاره د نصب سوی بهرنی ایجنټ په توګه په فعالیت تورن سوی ده. یو چچنایي سړی چې د روسیې د پوځ د پخوانی چارواکي تورن یوری بودانوف په وژنه محکوم سوی و په سربیا کې د بند پر مهال مړ سو. امریکایي څارنوالانو د ټرمپ د کمپاین د پخوانی رئیس پاول منافورد سوداګریز او د مالی اړوند اسناد را برسیره کړي چې ګواکې د مالیه نه ده ورکړې او په اداري فساد کې یې لاس درلود. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو اوسنۍ خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. د ننګرهار ولایت مدني فعالان په جلال آباد کې د ملي اردو او پولیسو د تعداد ځواکونو ګمارل د روانو ناامنیو دائمي حل لاره نه ګڼي. د ملي اردو ځواکونه د لنډې مودې لپاره په بیلابیلو برخو کې ګمارل سوي او پرون جمعه د خاصو تلاشۍ لپاره ننګرهار ته د پولیسو ځانګړې قطعه هم ورسېده. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش پر ضد د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکړي. په دې اړه په څو شیبو کې تاسو ته مفصل راپور وړاندې کوم. په ننګرهار کې د ناامنیو وروستیو پیښو افغان حکومت اړ کړ چې د دغه ولایت په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای کړي. په عین حال کې د جمعې په ورځ د خاصو تلاشیو لپاره د پولیسو یو ځانګړې قطعه هم دغه ښار ته ورسېده. خو ځینې مدني فعالان او د ولایتي شورا غړي دا کار د ننګرهار د امنیتي ستونزو د دایمي حل لپاره کافي نه بولي. بلخوا د وسلولو طالبانو یو مهم غړي په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد د پراخو عملیاتو د پلان خبر ورکړی دی. د افغانستان دفاع وزارت ویلي په ننګرهار ولایت کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد مبارزه د افغان ځواکونو دنده ده نه د نورو تروریستي ډلو. د ننګرهار یو سیاسي فعال او لیکوال ارشاد راغند وایي د وسلولو طالبانو دغه اعلان په حقیقت کې د دې ډلې یو تاکتیکي حرکت دی.
له پایله په ننګرهار کې د داعش حضور په همدې معنا او چې دوی د وسلوالو طالبانو سره خپل جنگ اعلان کړو. په دغه حالت کې چې حکومت د داعش په ضد خپل اقدامات ګړندي کړي دي او په زمين کې نړیوال متحدین هم خپل پوځي تمرکز د داعش خلاف عملیاتو ته اړول. په دغه حالت کې زه فکر کوم طالبان غواړي د داعش ته دغه اوختونکو زیانونو کریډیټ په یو ډول ځان ته ترلاسه کړي چې د دولت او د دولت د ملاتړ وکونه د خوانه دغه ډلې ته اړول کیږي.
د ننګرهار د ولایتي شورا غړي سهراب قادری ازادي رادیو ته ویلي هڅ کمینه او اچین ولسوالي په بشپړ ډول د داعش ډلې په کنټرول کې دي. د په خبره د داعش د حملو لبيري مواصلین پانتونونو زده کوونکي شونځیو او مامورین خپل دفترونو ته نسیتلی. ټولنیز فعال شریف الله نصری د چهارشمې په ورځ په جلال آباد کې یو کانفرنس ته ویل وروستیو ناامنیو په ننګرهار کې زیاتې تعلیمي ادارې فلج کړې دي.
ولایتي اداره د امنیت په برابرولو کې ولست پاتې راغلي. د ولایتي شورا وکیلان پټه خوله او د ملي شورا وکیلان بي تفاوته دي. ننګرهار بالکل د مشروعوالي له نعمت محروم دي. خوونځي پوهنتونونه تعلیمي نور ادارې روغتیا او دولتي او نا دولتي اداره له تهدید سره مخ ده. دغه وضعیت نور د زغملو نه دي.
تیر سیشنبه د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو پر ریاست وسلواله حمله وسوچی څو ساعت دوام وکړ. تیر یک شنبه بیا په جلال آباد کې د قابلګانو پر روزنیز مرکز حمله د ننګرهار اوسیدونکو سخت اندېښمن کړل. د چنګاښ سرطان پر لسمه په جلال آباد کې یوې بمی چاودنې 19 کسان ووژل چې ډیری هندوان او سیکان و. د چنګاښ سرطان پر شلمه بیا د جلال آباد د پوهنې پر شاري مدیریت هم حمله مرګ ژوبله اړولې وه. مدني فعال نوراغا ځواک د ناامنیو د پیښو زیاتوالي ته په پام سره اندېښنه وښوده چې که جدي اقدام ونیسي ننګرهار شي د سقوط له خطر سره مخامخ سي.
موږ د ملي وحدت حکومت څخه جدي غوښتنه کوو چې د ننګرهار امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وکړي او کچیر ته خدای نه خواسته دوی ورته پاملرنه ونه کړي نو لرې نه ده چې ننګرهار به د سقوط سره مخ شي او د دې اور لمبې به تر کابل پورې هم ورسیږي.
په ننګرهار کې دغو او نورو خونړیو حملو چې د ځینو مسؤلیت د اشتلې منلې په افغانستان کې دننه او بهر د ځینو نړیوالو سازمانونو عکس العملونه پارولې دي. ځکه ننګرهار د افغانستان له هغو ولایتونو ګڼل کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پکې له کلونو راهیسې تحرکات پیل کړي دي. د ننګرهار د والي ویان اتاوله خوژاڼۍ وایي په ننګرهار کې د روانو ناامنیو د لنډمهاله حل لپاره په مرکز جلال آباد کې د ملي اردو تازه دمه ځواکونه ځای پر ځای سوي دي.
ولایتی اداره د جلال آباد خار د وضعیت د خوالی په خاطر ځانګړي اقدامات ترسره کړي دي او ځانګړي پاملرنه لري. د ننګرهار والي په هلو ځلو د لنډمهاله مودې په موخه د وضعیت د کنټرول لپاره د ملي اردو ځواکونه د جلال آباد ښار په بیلابیلو سیمو کې د نورو امنیتي ځواکونو سره یوځای وګمارل شول او تر هغې پورې چې موږ نور پلانونه پلي کوو ملي اردو به مسؤلیت ولري.
ننګرهار ولایت ته د ولسي جرګې ورغلي هیات هم د دغه ولایت پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښولې وه. دغه هیات کابل ته له ستنېدو سره سم د زمري یا اسد میاشتې په لومړۍ نیټه ویلې وه چې په ولایتي اداره کې له بدلونونو سره سره امنیتي وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د دغه حیات یو غړي عبدالحی اخونزاده ویلی و د ننګرهار ولایت په مرکز او ګڼو ولسوالیو کې د وسلولو طالبانو او داعش ډلې فعالیتونه د پخوا پرتله 80% ډیر سوي دي. د ولایتي شورا ځینې غړي او مدني فعالان وایي د ننګرهار په ناامنیو کې ځینې زورواکي هم لاس لري چې تل یې ځانونه تر قانون لوړ ګڼلی دي. په ننګرهار ولایت کې وروستیو ناامنیو مدني فعالان د دغه ولایت اوسیدونکي او وکیلان اندېښمن کړي دي. په دغه ولایت کې د ځینو خونړیو حملو مسؤلیت داعش ډلې منلی چې د ننګرهار په ځینو برخو کې لا هم حضور لري. د ولایتي شورا له پخواني منشي ذبیح الله غازی څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په ننګرهار کې د وروستیو ناامنیو اصلي علت څه دی؟
یو دلیل دا دی چې ضعف د مدیریت په ننګرهار او د ننګرهار په ولایتي اداره کې موجوده ده. یو په دویمه قدمه کې زموږ د هیواد دښمنانو د سیمې استخبارات خاصه نایسي د خپل غلامانو ته پلانو وظایف ورکوي د افغانستان د نظام د بې ثباته کولو لپاره. دوی خپل هغه جګړه ییز تکتیکونو ته تغییر ورکړی دی. مخکې دوی په ولسوالیو کې زموږ د قواوو سره په جګړه کې وو. اوس الحمدلله زموږ قواوې په دې توانېدلي دي چې په لرې پرتو ولسوالیو کې امنیت تامین کړي او دښمن وځي چې د بټکوټ په ولسوالیو کې د پچیر اعظم پولیس والے کې د اسکی مینې پولیس والے کې امداشان د کوټ پولیس والے کې.
بلې زمری سپ تاسو یادونه وکړه چې په ځینو ولسوالیو کې د تروریستانو مرکزونو چې تاسو یادونه وکړه چې هغه له منځه وړل سوي دي. د کمزوري اداري خبره مو کړه. د ننګرهار په اداره کې زیات تغیرات راغلل. د والی په ګډون په امنیتي برخه کې هم ځینې تغیرات راغلل. دغه تغیرات فکر کوي چې کومه نتیجه نه ورکړي کې څه ده؟
شخصا د ننګرهار په توګه او زموږ د ننګرهار مشرانو د ننګرهار ولس همیشه جلال اسما ولسمشر زموږ په تکراتو باندې د یو مثبت تغییر غوښتنه کړې وه. دا خو مثبت تغییر نه شو، دا منفي تغییر شو. موږ د منفي تغییر په هکړه باندې منفي نظر لرو، مثبت نظر نه لرو. که د ننګرهار په اداره کې تغییر راغلی وای نو امنیت به ډاډمن شوی. دا چې منفي تغییر راغلی دا پوښتنه به تاسو د ولسمشر نه وکړي او د افغانستان د لوړ پولیسو سیاسینو نه او چارواکو نه وکړي. په دې دوی نه دي توانېدلي چې وړ خلک، مناسب خلک، هغه په د وطن په دردمن خلک، په وطن باندې مهین خلک چې پاک هم وي، صداقت هم ولري، د فیسبوکي مسایلو نم لري اوس هغه خلکو به ننګرهار دپاره استولی وی. بل تر څنګ یې په ښار کې تروریستي شبکې فعال دي. که تروریستي شبکې په ښار کې فعال نه وي نو تاسو په دې په جریان کې هستئ. په دې ټول د یو نیم میاشتو کې څومره پیښې شوي دي چې په لومړۍ پیښه د ننګرهار پر مصروفیت باندې چې کله برید وشو دښمنانو د راکټ انداز ورته ویل یا آر پی جي نه استفاده یې کولو. بیا د ښار په نورو برخو کې لکه په ریاست د معارف باندې حمله وکړو، په ښاري مدیریت باندې د معارف حمله یې وکړو. آخر ځل د پاره داسو چې دوی د مهاجرینو په ریاست باندې دوی دوکه دلته ګوره. دا د موټر بم انتقالول، ښار ته رسېدل، انتحاري
راتل خاطه واسکتونو سره راتل د اشخاص او افراد خاطه دا معنی دا چې دوی دلته شبکې لري چې تر څو دا شبکې
بله ازمرای صاحب تاسو ول چې تروریستي شبکې دلته فعال دي کچیر تاسو اسناد او شواهد یا مدارک ولري دغه ملامنیتی درو سره د ملي امنیت ریاست سره دغه مواد شریک کړي دي
دا چې په خار کې موټر بم راځي او په خار باندې انفجار کوي دا چې تروریستي شبکې په خار کې نیوي دوی ته هوا د لارې راځي په تیارو کې راځي دوی په ځمکه کې نه ګرځي د کوم لاس نه راځي چې دوی شبکې د تفاعلي نیوي په خار او د خار په نواحیو کې نو دوی په کولای شي چې راشي یو دا مدارک به امنیتي ملي او استخبارات او زمونږ کشور ګوند نه پیدا کړي د خار امنیت دوی اردو ته سپارلی دی موږ خپل اردو مستایو خپل نظام هم ستایو د خپل نظام ملاتړ کوو مګر دی د حل لاره نه دی اردو په دې توانیږي چې جګړو کې دښمن سره دښمن له منځه یوسي دغه وطن دپاره امنیت تعمین کړي مګر دی هم چې په خار کې د تروریستي شبکو صالح ختم نشي د دې هغه ګروپونه چې د جلالآباد د خار په نام نه کوله کې فعالیت کوي لمنځلال نشي امنیت دیم د ګواخونو سره به مخامخ
بله ستاسو په پیشنهاد څه دی چې دغه امنیتی ستونزو د دایمي حل لپاره څه کول پکار دي څه تغیرات تاسو پیشنهادوي
دا چې ضرورت ده چې په خار کې ناامني ده او دښمن خپل ټول فوکس په خار باندې کړی دی د اردو دغه حرکتونه موږ ستایو د امنیت د تامین لپاره خو د اساسي او بنیادي حل لارې دا ده په لومړي قدم کې به زمونږ د پولیسو تشکیلات زیات شي د ملي امنیت د ادارې تشکیلات زیات شي او تر څنګ زمونږ کشفي او استخباراتي ارګانونه به دا وړتیا پیدا کړي چې د دښمن د پلانونو د لمنځولو قطع کولو بيخي دور کول لپاره دوی به لاس په کار شي دوی به دښمن دې تپینه چې خارونه تور شي موټر بم دلته راوړي یو نه هات د دوی تر کنټرول لاندې شپږ ساعته مقاومت کې شپږ ساعته بعد چې موږ زو چاته شاد وګور شاد هم به سوځولې دا خو هغه ظلم دی ناروا ده چې موږ سره کیږي موږ د اساسي مشکلاتو د حل لپاره د مرکزی ادارې او د ولایتي ادارې خاصه توجه پاملرنه غواړو موږ چې وایي تغیرات راو تغیرات د بد نه بهتر کیږي موږ وایي اصلاحات د امنیت د تامین لپاره دوی څه برنامه لري کني لري برنامه به پیدا کړي که برنامه لري به تطبیق کړي د خلکو لپاره د هوسا ژوند زمينه مساعد شي کله ناکله اشخاص او افراد یو بل تهدیدي پیسې ترې اخلي د څه د پدې خلک دا بدمعاشیانه روانې دي ټلیفون ورته وکړي چې ته تجار یې ته دکاندار یې ته ډاکټر یې تو اوایت درې موږ ته پیسې ولېږه دولت څه په دین دی توانه دلې دا شبکې لمنځوي
د ننګرهار د ولایتي شورا په خوانی منشي زبیح الله زمرای ول ازادي رادیو سره په مرکه کې چې په دې ولایت کې د ناامنۍ او د زیاتېدو پر علتونو خبرې کولې
د ازادي رادیو لمليونی فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمه او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي facebook.com/azadiradio
په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 33 دقیقې کیدونکې دي په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مشروي د پکتیا په مرکز ګردیز کې پرونی برید نه توجیه کیدونکې دي ته دایمي چې اموموت ویلي هغه کسان چې د دې حمله مسؤل دي باید عدالت راوستل سي او حساب کتاب ورسره وسی پرون د ګردیز په یو جماعت کې د دوو حمله کوونکو په برید کې نږدې 10 کسان وژل شول د ازادي رادیو خبريال اصل ځای سره لګردیز نه په مستقیم تماس کې دی ځاځای صاحب سهار په خیر اول کې د مرګ جوبلې د ارقام په اړه معلومات راکړي چې آیا کوم تغییر په کې راغلی کومه غدي
مننه تاسو نه ټول ورګم کو تاسو احترام تر اوسه پورې کوم ارقام چې پرونی تقریبا لسه دي د شپې چې موږ اخیستې دي تر اوسه پورې په هیڅ کوم توقیت نه راغلی په ځینې کې د تاسو په حالت کې لکه څنګه چې پرونی ویل شي چې ممکن دا شمیره پورته لاړ شي خو تر اوسه پورې مسولین د پورته تاګ کوم ارقام نه خبر کړی وضعیت هم اوس هغه سیمه کې چې ترنګې سره مخ شوی او اندغه کلی د خوځا سره کلی دی چې د دې حدیره هم امدلته ده اند اوس د پرونی پی سي وجل شوی او د تک تقسیم مراسم روان دي چې په دې کې یو شمیر دولتي رسمي هم ګډون کړی دی په دې کې او په ځینې کې پرون ناوخته د پاچا ولی او د د اوسه دریتن خپل اردو کمانډان په هغه روښتن کې چې د خپل اردو مربوط ته سل دي سری په یوه کې د ناروغانو د امداغه د دفاعي د تفیانو نه هم د نوښت لري
البته اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې په دې حمله کې 9 کسان وژل شوي او 1 نور ټپیان دي چې د غرقم پرون د پکتیا چارواکو ورکړي. ځکه چې په تر حمله وروسته په شار کې وضعیت څنګه دی، کاروبار څنګه دی، د خلکو روحیه څنګه ده؟
پرون خو د جمعې ورځ همدغه په ښار کښې هم اکثره دوکانونه د جمعې په ورځ تړلي دي، خو نن چې زه کله ښار ته راغلم د ښار وضعیت د تېر په څېر نه و. یو څه توپیر په دې کښې و چې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای خپل تدابیر نیولي وو، خو خصوصا په همدغه سیمه کښې چې پرون پېښه رامنځته شوې وه، د کابل ګردیز لویه لار هم پرته ده، په دې کښې هم امنیتي ځواکونه وو، خپله همدغه د سیمې وسلوال هم وو چې د موټرو نه مراقبت کوو. همدغه سیمه کښې همدغه مراسم هم اوس روان وو. نو په ټول کښې ښار کښې یو څه توپیر لیدل کېده په خلکو کښې او په اوسېدونکو کښې، په ښاریانو کښې، یعنی عادي حالت په روحي لحاظ هم په خلکو کښې نه وو، خلک په تشویش کښې ښکارېده. لارې هم د موټرو د ازدحام له وجې نه چې ځینې لارې بندې شوې وي، دندغه امنیتي تدابیر له وجې نه بیروبار د خلکو د موټرو ډېر وه.
په پکتیا کښې عام ولس او فعالانو څه غوښتنه کړې ده له حکومت څخه د دغسې پېښو د مخنیوي لپاره، چې څه تدابیر باید وسنجوي؟
خلکو سره چې مونږ خبرې کړي، خصوصا مدني فعالان، یو څه په ولایتي اداره باندې نیوکه کوي، وایي چې په تېر کښې هم په نورو ولایتونو کښې، مثلا په کابل کښې، په هرات کښې، ځینو نورو سیمو کښې د شیعه په اقلیتونو په مراکزو باندې، په دیني مدارسو باندې همدغسې پېښې ترسره شوي دي. خو دې ته په کتو سره چې په ګردیز کښې هم همدغه د خواجه حسن کلی چې اکثریت اوسېدونکي شیعه دي، باید تدابیر ورته نیول شوي وای. خو همدغه خبره، همدغه تشویش د خلکو، همدغه وړاندیز د خلکو، همدغه نیوکه د ولایت د مقام سره مونږ پرون شریکه کړله، هغوی بیا وویل چې موږ د همدغه تکیه خانې او د همدغه جامع جومات دپاره تقریبا 12 نفر د ملي پولیسو په چوکاټ کښې مونږ ګمارلي وو چې د همدغه تکیه خانې او د همدغه جامع جومات امنیت ونیسي. دا چې پېښه رامنځته کېږي دا نو غیر مترقبه پېښه ده.
بلې، ځاځی صاحب، تر تېرې شپې ناوخته پورې د حملې مسؤلیت چا نه و منلی، نن څه تازه معلومات په دې اړه شته؟
اوس هم هماغه پرونی صورت حال دی. طالبانو خو ویلي وو چې مونږ په دې پېښې کښې لاس نه لرو، او د داعش چې بله لویه هغه ډله ده چې اکثره یې د همدغسو پېښو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی، هغوی هم تر اوسه پورې عکسالعمل نه دی ښودلی.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې دغه پېښه به په افغانانو کې د تفرقې سبب نه سي. شیوګان له لسیزو او حتی له پېړیو راهیسې په افغانستان کښې له نورو قومونو سره یو ځای ژوند کوي. په پکتیا کښې هم عین وضعیت دی. څه ویل کېږي چې دغه حمله به د خلکو ترمنځ یووالی زیات کړي که به تفرقه ایجاد کړي، هغسې چې ځینو کسانو اندېښنه ښولې؟
زه فکر کوم چې د خلکو دغه اندېښنه بې ځایه به، ځکه خصوصا د پکتیا په ولایت کښې چې دلته همدغه شیعه او سنی څنګ په څنګ څه چې په یو کور کښې سره دوه فامیله چې یو سنی دی او شیعه دی اوسېدلي او اوسېږي، او حتی د یو بل سره خیښېګانې هم کړي دي، نو دا به یو سیاسي رنګ یې چې خلک به یې ورکوي چې په دې نوم نه استفاده وکړي چې ګواکې د شیعه او سنی ترمنځ خبره راولي. خو دلته داسې یو څه چې د یو آزاد فرد په حکله په توګه که زه درته ووایم چې دومره تاثیرات به په دغه سیمه کښې یا په ګردیز کښې نه وي منسي لکه په نورو سیمو کښې، ځکه چې پرون مونږ څه ولیدل په ګڼ شمېر کښې همدغه سنی طبقه شفخانو ته ورتل.